द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سهار نه خبرونه کې درته هرکلی وایو. نن د زیارت ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 26مه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار 6، په کابل کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسخوتن 8 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشروان کلندر او لغوه کې د اهم خبرونو سره ټکو ته د پاناما رسوایې په اورونه کې د پاکستان ستر عدالت د وزیر اعظم نواز شریف نه د پلار مرګ وروسته د مال ویش کاغذونه غوښتلي. بلخوا د مریم نواز وکیل عدالت ته ویلي د تحریک انصاف ډلې لخوا عدالت ته وړاندې کړل شوی مختارنامه باندې د مریم نواز د خطونه جالي دي او د هغې نوم دی د مقدمې نه بهر کړی شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د عمومي ټاکنو په مهال کړي ژمنو سره سم د امریکا او مکسیکو په مینس کې د دیوال وهلو امر جاری کړی. اندازه ده صدر براتلون کې ورځو کې امریکا ته د ترهګرې ځپلې سیمونه د کډوالو داخلېدو باندې بندیز او د ویزې او داخلي سخت نظام په ځای کولو لپاره هم صدارتي احکامات جاری کړي. او د ترکی وزیر اعظم بینالی یالدریم استانا کازاکستان کې د شام په سر مذاکرات کامیاب بللی. بلخوا هم د مذاکراتو په سر شام کې د صدر بشر الاسد مخالف وسلوالو ډلو او د القیدا ترهګر ډلې پخوانی پلویانو ترمنځ جګړه شروع شوې. او زه غوښه د خبرونو تفصیل ده. د پاناما رسوایې په اورونه کې د پاکستان ستر عدالت وزیر اعظم نواز شریف نه د پلار مرګ وروسته د مال ویش کاغذونه غوښتلي. بلخوا د مریم نواز وکیل عدالت ته ویلي دي د تحریک انصاف ډلې لخوا عدالت ته وړاندې کړل شوی مختارنامه باندې د مریم نواز دستخطونه جالي دي او د هغې نوم دی د مقدمې نه بهر کړی شي. د افغانستان په اړه باندې هم خبر لرو. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په سیمه کې د بې امنۍ خورېدو مخنیوي لپاره ترهګرو ډلو خلاف سخت عملیات کړي، خو جګړه مارو سره د ګاونډیو اړیکې د دوی مبارزه کې خنډونه پیدا کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ مشال رادیو ته ویلي چې د بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو اړیکې بهرنیو ترهګرو ته ځای ورکړي چې په راتلونکي کې ټول سیمې ته ګواښ جوړوي. هغه زیاته کړه زموږ اندازه دا ده چې افغانستان کې ټول 60 ترهګر ډلې موجود دي چې خواوشا 50,000 جګړه ماران لري. زموږ ځواکونه د افغان طالبانو او حقانی شبکې سره په جنگ دي. له پاکستانی وسلوالو لکه لشکر طیبه او تحریک طالبان پاکستان او نور د مرکزی آسیایي هیوادونو نړیوال ترهګرو لکه القیدا او داعش د ختمولو په مبارزه اخته دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هیواد په سویلي سرحد مکسیکو سره د دیوال جوړولو په ملک کې په غیرقانوني توګه اوسیدونکو خلکو د هیواد نه اوښکلو دوه انتظامی احکامات لاسلیک کړي دي. د وفاقي امنیت ادارې هوم لینډ سکیورټي دفتر سفر په وخت ډونالډ ټرمپ ویلي په دیوال به 100 میاشتو کې کار پیل کړی شي او د دې پیسې به د مکسیکو حکومت نه اخلي، خو مکسیکو حکومت د دې نه انکار کوي. د انتظامی حکم تر مخه به د مکسیکو په بارډر 5,000 محافظان په ځای کولی شي. تمه ده صدر براتلونکي څو ورځو کې امریکا تر ترهګرې څخه ځپلې هیوادونو نه امریکا ته په داخلېدونکو کډوالو بندیز او په دې اړه د ویزې جاری کولو سخت انتظامی شرایط جاری کړي. او بلخوا ممکنه ده د یوې میاشتې لپاره د امر هم جاری کړی شي چې تر یوې میاشتې پورې به د عراق، سودان، ایران، شام، لیبیا، سومالیا او یمن نه څوک هم امریکا ته نشي داخلېدی. صدر ټرمپ د شورو پورز په یوداس امر هم دستخط کړي چې تر مخه به د امریکا په سلویختو ریاستونو کې هغه محفوظ مرکزونو ته د مرکزی حکومت فنډ بند کړي شي چې پکې امریکا ته داخل شوي غیر قانون کډوال بندي وي. او د امریکا وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز خپل یو رپورټ کې وایي که د ټرمپ انتظامی د ملګرو ملتونو په فنډ کټ ولګولو اقوام متحده به د سختو مالي ستونزو سره مخ شي. احمد باتی رپورٹونه وای په شام کې د حکومت مخالف ډلو والکه د پلاوی ډلې جبهت فتح شام ترمنځ جګړه پیل شوه. جهادیانو تور لګولې په کازاکستان کې اتحادیانو د دوی خلاف سازش جوړ کړي. په استانه کې د روس، ترکی او شام او امریکا استازي د شام په لوزنامه سره نتیجې ته نه دي رسیدلي او د دې وروسته شام کې جګړه توده شوه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. امریکایي مطبوعاتو کې د ډونالډ ټرمپ د صدارت سنبالولو پړومبنی هفته کې چې کوم انتظامی احکامات جاری کیږي په هغه باندې ګرما ګرم خبرونه هم روان دي. په دې کې چې کوم د انتخابی مهم په وخت باندې هغه د مکسیکو بارډر سره د کمی د لارې چې په زرګونو غیر قانونه خلق امریکا ته داخليږي په هغه باندې د دغه سرحد باندې دیوال جوړول احکامات جاری کړی دي. دغه شان غیر قانون کډوالو د ملک نو خلکو په یو حکم باندې دستخط کړی لري. راتلونکو کې د مسلمانې نړۍ نه هغه هیوادونه چې ترهګرې نه ځپلې دي امریکا ته په داخلي دو باندې د بندیز انتظامی احکامات جاری شي او د غشان نور یو شمیر د چې د الیکشن په موقع باندې کم ژمنې کړو داغه په اړه باندې امکانات دي چې راتلونکو سوروز کې نورم احکامات جاری شي. پاکستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی هغه د پاناما لیکس یا پاناما رسوای په اړه باندې ستر عدالت کې دغه روزانه په بنیادونو باندې د وزیر اعظم او د در خاندان په خلاف باندې چې کوم اورونه پیل شوی را پاغه کې عدالت نواز شریف ته امر جاری کړی چې د پلار د مرګ وروسته چې د جیداد یا د اساسو کوم ویش شوی لري داغه کاغذونه دی عدالت ته حاضر کړی شي. په دې اړه باندې رپورټ را سره شریکې وي د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر.
د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم میا نواز شریف او د ده کورنۍ نه کال 2004 پس د میا محمد شریف چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف پلار وو د مرګ پس د خاندانی ویش کاغذونه عدالت ته وړاندې کولو امر کړی. د پاکستان ستر محکمې 15 کسیز بنچ چې مشري د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټیس آصف سعید کوسا کوي د وزیر اعظم وکیل نه غوښتلی چې د ویش کاغذونه دی عدالت ته وړاندې کړي شي. په دې اورونه د میا محمد نواز شریف لور مریم نواز وکیل شاهد حامد عدالت ته ویلي د پاکستان تحریک انصاف ډلې لخوا د لندن د کورونو ملکیت کاغذونه عدالت ته نقلي وړاندې کړي شوي او په دې باندې د مریم نواز شوی دستخط یا لاسلیک جالي دی. د دې خبرې په جواب کې جسټیس اعجاز الحق ویلي د کاغذونو جالي کېدل یا نه د مقدمه حقایقو په زمره کې ناراضي خودل تر دې قضیه دواړه خونه زیر غور دي چې یو پکې دا چې آیا مریم نواز د خپل پلار خوري او دوی ما چې وزیر اعظم چرت خپل ټول مال د هغه یعنی مریم نواز په نوم باندې خونه دی غسته او مالک دې په خپل وی. د مریم نواز د وکیل شاهد حامد حسوا چې دا کاغذونه جالي عدالت ته ثابت کی او عدالت نه اوغواړي چې د مریم نواز نوم د دې قضیه نه بهر کړی شي. د بنچ یو بل قاضي اعجاز افضل خان اویل د مریم نواز کفالت ته پلار پلاسو کې پاتې کېدل یو لانجمنه پوښتنه ده خو عدالت دا نظر اندازه کولې په دین شي چې دا خبره د مقدمه شواهدو کې راځي. د مریم نواز وکیل دریز لرو چې هم دا رقم یو مسله الیکشن کمیشن کې هم دا محل زیر غور ده. پرون مریم نواز ویلی وو چې عدالت ته وړاندې کاغذونه باندې لاسلیک د دې نه دی. دغه کاغذونه خای چې لندن کې میا نواز شریف پلاټونه د لور په نوم باندې اغستی دي.
گران اوریدونکو د اوسنا پر شل منټه ورسته به ستاسو د خوښې پروګرام بی بی شیرین شروع کیږي. دو ساعته پورې د خبرونه کې تاسو هم برخه اخستی شئ او نن به قربانوي د ډیو ریډیو همکاران ارباب محمود علی او سمینا احسن. د ریپورتونو په لړ کې په امریکا کې چې د صدر ټرمپ صدر ډونالد ټرمپ لخوا کم انتظامی احکامات د کډوالو بندیز او د مکسیکو سره په پوله باندې دیوال جوړولو او د غشان نور یو شمیر احکامات جاری شوی دی او سپراتلون کې کې جاری کیږي په دې اړه باندې که یو خو په مطبوعاتو کې باس روان نه خو دا دوه اړخونو باندې باس کیږي چې زنې وی چې دا ښه کار دی او زنې وی چې دا بکنه امریکا ته مسلې هم جوړ کی. د ریډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی په یو تفصیلی رپورټ راکوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د کورونو چارو د امنیت ادارې ته د سفر په وخت د مهاجرت په حق له یو شمیر انتظامی حکمونه لاسلیک کړي دي. د امریکای جنوبی سرحد باندې د مکسیکو سره په پوله دیوال ودرول هم په دې کې شامل دي. صدر ټرمپ د صدارتي کمپین په وخت پر لپسې ویلي وو چې غیر قانونه مهاجرت کوونکي د امریکا د امنیت لپاره خطر ده او دوی د امریکایانو روزګارونه قبضه کړي. د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر وایي دا دویم انتظامی حکم د امریکا کورنۍ تحفظ مخ په وړاندې بوزي. دا د امریکا دننه د مهاجرت د قانونونو په حق لدی. دا قوانین د کسټم او مهاجرت په حق له د کورنۍ امنیت ادارې کارکونکو ته اختیار واپس ورکول دي چې دوی په دې قوانینو عمل یقیني کړي او موږ به دوی سره مرسته کوو. وفاقي ادارې به بغیر د شک شوبې او یره په دې قوانینو عمل یقیني کوي. شان زیاته کړه چې دوی به په سرحد نور جیرونه هم جوړوي او کوم خلک چې د پولې دی غاړې امریکې ته راځي هغه به نیسي او خپل ملک ته به واپس لیږي. ټرمپ د امریکې په سوونو خارونو ته هم پیغام ورکړی کوم چې د پناګزینو د محفوظ خارونو په نوم یادیږي. د خارونو کې داسې قوانین جوړ شوي چې د دغه خار امنیتي ادارې به د غیر قانونه مهاجرینو په حق له د وفاقي غړو سره مرسته نه کوي. شون سپایسر وایي دوی به د پناګزینو محفوظ خارونو ته ورکوونکي وفاقي امداد ایساروي. د امریکا ولس به نور د ملک د قانون په خلاف عمل کوونکو مرسته نه کوي. صدر ډونلډ ټرمپ وایي دوی به د مکسیکو سره په پوله دیوال ودروي او د دې خرچه به مکسیکو پوره کوي. مکسیکو وایي دوی به د دیوال خرچه نه ورکوي. د مکسیکو صدر راتلونکي هفته واشنگټن کې د صدر ډونلډ ټرمپ سره ویني. چارواکي وایي ټرمپ په دې هم غور کوي چې په مهاجرینو تر څلور میاشتو پورې پراتک پابندي ولګوي او د عراق، ایران، لیبیا، شام، سومالیا، سودان او یمن نه راتلونکو باندې کم از کم یو میاشت پورې پابندي ولګوي. دا ټول مسلمان ملکونه دي. چارواکي زیاتوي په دې کې هغو مذهبي اقلیتو ته به رعایت وي څوک چې خپل ملک کې د ناوړه سلوک نه کډه کولو باندې مجبوره شوي.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د کازاکستان په استانه چې کوم خار دی هلته د چې کوم ترکی د روس او د شامی حکومت چې د شام لوزنامې په اړه باندې کومې خبرې اترې وي هغه څه نتیجې ته نه دی رسیدلې او د هغې وروستو اوس په شام کې د حکومت مخالفه ډلو او دغه شان د القاعده ډلې ترمنځ چې کوم دی کم پلویان دي هغې ترمنځ جګړې شروع شوې دي. القاعده سره تړلې کم ډلې دي هغې تور لګوي چې د دې خلاف په آستانه په غونډه کې سازشونه شوې دي. د ډیو ریډیو همکار زاهد خټک په رپورټ راکوي.
د ترکی وزیر اعظم بنالی یلدرم شروع پورز ویلی دی اونې کازاکستان کې د شام د سولې خبرې اترې کېدل یو غټه سفارتي کامیابی ده. د ترکی، روس او ایران په منځګړیتوب آستانا کې د شام حکومتي استازو او د یاغي ډلو نمائندګانو ترمنځ دوه ورځو خبرو په مهال ټول فریق په دې موافق شوي چې شام کې به موقتی ډزبندې سارنه کوي او د دغه ملک جګړه ختمولو لپاره به د کوم سیاسي حل ملاتړ کوي. د ترکی وزیر اعظم یلدرم ویلی دغه حل باید د شام نوی حکومت په صورت کې وي چې پکې د ټولو ډلو نمائندګي وي. تیرو وختونو کې شوې د امن خبرو اترو یو لنجمنه خبره داوا چې نوی حکومت کې به د صدر بشار الاسد رول سوي. یاغي ډلې غواړي د واک پریږدي خو د حمایتکاران چې پکې روسوم شامل دي غواړي د په واک پاتې شي. بلخوا یاغي ډلو او یو وخت کې د دوی اتحادی او د القاعده سره تړاو لرونکي ډلې جبهه الفتح الشام ترمنځ انخطي شمالي شام کې جاتي شوي چې دغه ډله غني د دوی پخوانی اتحادیانو د دوی پر ضد سازش کړي. نه پورز د غینختی شروع شوی په داسې حال چې هم په دغه ورځ روس په منځګړی توپ د کازاکستان سرخار آستانا کې د شام امن خبرې ترې پای ته رسیدلی. د دغه غینختو شروع کېدو یو سبب اوسنی وختونو کې د امریکا په مشرۍ کې اتحاد لخوا هوایی بریدونه دي چې په کې تر سلو زیات جهادیان وژل شوي. جبهة الفتح الشام چې پخوانی نوم یې جبهة النصرة و ویلی دغه حملو د دوی یو کمپ په نښه شوی. دوی ګمان کوي د دغه ځای معلومات نورو یاغي ډلو امریکایانو ته ورکړي. جبهة الفتح الشام نومې دغه ډله وایي دوی وسلوالو مخالفو ډلو باندې حملې کړي چې د سازش مخه ونیسي، خو ښکاري دغه سختو نښتو له وجې د یاغي ډلو اتحاد په ماتېدو دی. د آزاد شام فوز یا فری سیرین آرمی نومې ډلې سره ملګري نورو ډلو د ډزبندې وړاندیز هم کړی، خو څه پرمختګ نه دی شوی. د فری سیرین آرمی کمانډران وایي فتح الشام نومې تنظیم حقیقي ډزبندۍ کې څه دلچسپي نه لري، خو بس مقصد یې د ادلیب او غربي حلب کنټرول نیول دي. سیاسي فعالین او د شام د بشري حقونو څارنې ډله وایي ښکاري چې دغه نښتې غربي حلب نه د ادلیب او ساحلي ښار لاتاکیا پلو خورېږي. د سیریا جهاد نومې کتاب لیکونکی او څېړنکار چارلس لیسټر وایي دې تازه جګړې به ډېر بد او ژور اثرات وي. د دغه جګړې شروع کېدو وروسته د شام او روس هوایي ځواکونو منظروا یاغي ډلو پر ضد حملې هم بندې کړي، او اوس یې هدف د جبهة الفتح الشام جهادیان دي. آستانا کې د شام حکومتي استازو او یاغي ډلو ترمنځ خوسه قسمه نیغ په نیغه خبرې ونه شوې، خو یاغي ډلو روس سره سنجیده خبرې کړي چې دغه ډلې ګڼي روس یو مثبت رول لوبولی شي کچېرې شام په حکومت فشار جوړ کړي چې کوم سیاسي حل ولټوي.
ګران اوریدونکو، په سیمه کې د پښتنو په خاوره باندې جنگ د تیرو څلوېښتو کالو راسې نږدې روان دی. افغانستان او د افغانستان د پښتنو خاوره او بیا په وروستیو کې د تیرو شپاړسو ولس کالو نه چې په قبایلي سیمو په پښتونخوا سیمه کې د ترهګرۍ څومره پیښې شوې دي، نو په هغې کې څېړنکاران وایي چې زیاتره د پښتنو کلتور په بیلابیلو رنگونو کې په هدف کړی شوی دی، او په خاصه توګه هغه میلې او هغه د خوشحالۍ ځایونه په کومه کې چې به پښتانو خپل خوشحالۍ کولې هغه په خصوصي توګه باندې په هدف شوی دی، او اوس هغه په هغه شکل کې په نظر نه راځي څنګه به چې پښتنو په خپله خوره باندې خوشحالۍ کولې. د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان به د څېړنکارانو سره خبرې اترې کړې دي، او دا چې ترهګرۍ څنګه د پښتنو کلتور چې کوم دی هغه ځپلی دی، په دې پی یو رپورټ تیار کړی او اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
څېړنکاران وایي په پاکستان کې او په خصوصي توګه د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ او انتهاګرۍ له کبله تر ټولو زیات زیان د کلتور سره تړلې څانګو ته رسېدلی، چې په نتیجه کې پښتانه په تهذیبي او کلتوري توګه ډېر په وروستو تللي دي. په دې هکله د پېښور یونیورسټۍ د سیمه ییزو علومو د څانګې پروفیسر ډاکټر فضلی رحیم مروت وایي
هغه میلو ته تاسو سوچ وکړئ که نه، زیارتونه موږ ډېر والوزول، دې نه علاوه مجلس دا حجرې هغه مجلسان چې کوم دي مجلسان بالا قربان والے کم دی دا بچے سورا مجلس کی دیتر دے پاکتو مفاول دا با قسم قسم لس لس جوڑے مجلس پا چکو مدہ آل تکے دا اس ما تلکے ہوندے اگر کہ یاد دی ڈرامے با کے دلے پا میلے کے آغبا پا کے دلے اور کے لکھ آل تبا دا مجلس پا کے دا جینہ کے مدر دلے مطلب چانو دی جتا خط کڑائی سیر دا جینہ کے والے گڑی گی یا لکان والے گڑی دا باہ کے دلے مقصد تا دے چھتے پازیٹیو شینو په ځای باندې هغه نیگیټیو کلتور چې کوم ده کنه د کلاشنکوف کلتور د نشې کلتور د نو شینو
د پښتنو په خاوره چې وخت په وخت د دوی تهذیبي او کلتوري زور کمولو لپاره هڅې شوې دي، خو تاریخ پوهان وایي د ترهګرۍ د دغه اوسنی 15 کلونو لړۍ روانېدو لوجې د تهذیب او کلتور هر یو برخه په نخښه شوې، او په نتیجه کې د پښتنو د کلتوري ژوند ډېرې نخې نښانې د منځه ورکې شوې دي. د پاکستان نیشنل آرٹس کونسل مشر او د پښتنو د کلتور او تهذیب تاریخ پوها جمال شاوای پکار دا پښتانه په خپل سر د تهذیبي او کلتوري نخو ژوندۍ ساتلو د پاره کار وکړي.
دا میلې یا د سټول موقع چې خلک یو بل ته نږدې راولي هغه د خلکو نه دی خوش، که موسیقي وي که میلې وي که ادب وی که فلمونه وی که انځورګری وی پینټینګ وی دا ټول د کلتور یو اظهار دی عکس دی او د دې بغیر ژوند چې دی داسې بے معنا او بے خوند ښکاری په کار دادی چې پښتانه دا باره کې لږ یو سنجیده قدم واخلي کم از کم دومره زور پیدا کړي چې حجرو ته دا خلک نه پرېږدي او خپل د کلتور اظهار خپل په حجرو کې شروع کړي په مکتبو کې شروع کړي په یونیورسټیانو کې شروع کړي په نورو داسې ځایونو کې چې کېدلی شي هلته خو کم از کم دا کار شروع شي.
د پښتنو تهذیب او کلتور چې د نړۍ د نورو قومونو څخه زیات ښایسته او خوندورې برخې ساتلې او همدغه کلتور و چې د پښتنو ژوند جواکې د امن مینې ورورولۍ خنداګانو ترمنځه ډېر لکه مهذبه ساتلی و. څېړنکاران وایي خو دغه هر څه د ترهګرۍ مرکزي هدف وګرځېدو چې په نتیجه کې نن ځوان شوی پښتون کول خپل د تهذیب او کلتور سره تړلې ډېرې نښې نښانې پېژندلې هم نشي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، وخشبر نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې د ډیوه ریډیو همکار مختار خلیل نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او د یو موضوع یې خوښه کړې تاسو سره شریکوي.
امریکې د افغانستان جنگ د خپل تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ تسلیم کړی دی. نوی صدر ښاغلي ډونالډ ټرمپ نه امیدونه کیږي چې دی به افغانستان کې د امریکې شوی جانی او مالی زیان تاوان په اوبو لاهو کېدو ته پرېنږدي. د امریکې په نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې د کوټلو فوجي عملیاتو د مرکز ډایرکټر ریټایرډ کرنل جوزف جی کولینز صدر ټرمپ ته د صدارت په منصب د کېناستو نه وړاندې یو چیټۍ کې د افغانستان د جنگ مکمل حالات او په دې لړکی د سودمندو اقداماتو کولو د پاره سو تجویزونه لیکلي دي. د کرنل جیمز کولینز دا چیټه د امریکای وار آن دی راکس نومي مشهوره ویب پاڼه باندې د یو مضمون په شکل کې چاپ شوې ده. د مضمون په شروع کې لیکلي شوی دي چې په تیرو سلورو کلونو کې د امریکای پالیسی دا و چې افغانستان کې بزان بیلات ته نه ورکي، خو دې د پاره به مالی اخراجات کم نه کم کړي. د امریکای همدي غیر یقیني حرکتونو د طالبانو د جنگ استقامت مضبوط کړی دی او پاکستان د دوی په مرسته کولو نور زړور شوی دی. کرنل کولینز خپل چټۍ کې لیکلی دی چې ډیر خلک به صدر ټرمپ ته افغانستان کې د امریکې د نقصانونو د راکمولو سلاګانې ورکوي، خو صدر ټرمپ باید چې په دې مشورو عملونه کې ځکه چې د یو ملک د پاره میدان جنگ کې د شکست یا د جنگ نه د تیښتې نه زیات ګنده او غریز بل یو څیز هم نشي کېدی. مضمون زیاتوي چې د افغانستان د جنگ خاتمه افغانستان کې د امنیت په قائمېدو پکار ده. ډیر ماهران دا خبره کوي چې افغانستان کې اصلي خطره طالبان نه بلکې القاعده او دولت اسلامیه ګوندونه دي، خو دوی په غلطه دي. امریکې د پاره د ټولو نه لویه خطره ام افغان طالبان دي، ځکه چې هغوی کفن په سر جهادیان دي او چې هغوی په افغانستان کې زرغون وي نو القاعده او دولت اسلامیه به ورسره سم زرغون وي. که طالبان په ماتې شول او افغان فوجونه په بریالي شول نو القاعده او دولت اسلامیه به هم افغانستان نه تیښته کوي او ځان له چرته بله ټکانه لټی. وار آن راکس کې چاپ شوي مضمون کې نور لیکلی شوي دي چې افغانستان او پاکستان کې د امریکې لازمی مقصد د القاعده او د داعش دانه وانه کول او دوی له ماتې ورکول پکار دی. د دې مقصد د حصول دپاره امریکې له خپل سو ترجیحات ټاکل ضروري دي. اول دا چې امریکې له خپلو ټولو غلیمانو ته په صفا ټکو کې وینا پکار ده چې افغانستان د امریکې غیر نیټو اتحادی دی او دا چې امریکا بچری هم افغانستان یوازې نه پرېږدي. دویمه دا چې پاکستان د امریکې دوست بلکې یادیږي، خو د افغانستان په معامله کې چې تینه د څومره ملګرتیا تمه کیږي هغه عمره نه کوي. په دې سبب امریکې له به پاکستان ته سترګې بدلول پکار وي. که پاکستان په نرمه ژبه نه پوهېږي نو بیا به ورسره سختي راخیستل لازمي وي. پاکستان هر کال د امریکې نه اربونه ډالر هم بوت کوي او په طالبانو باندې پړی هم سست کړی دی. که پاکستان د دومره درون مالی امداد باوجود امریکې سره غاړه نوړي نو امریکا دې هم ورته په صفاټکو کې وایي چې امریکا به د پاکستان په خوره د پرتو خپلو دشمنانو په هدف کولو هم سرپنه کوي. د پاکستان روغې لارې ته د راوستو دپاره افغانستان سره د هندوستان ملګرتیا هم نوره مضبوطول پکار ده. البته پاکستان له هم دا تسلي ورکول لازمه ده چې کابل کې قائم حکومت به چری هم د پاکستان غلیم نه وي. درېمه دا چې افغانستان کې پرتو امریکنو کمانډرانو لا د جهادیانو خلاف په آزاد مټ د اقداماتو اجازت ورکول پکار دي. څلورمه دا چې افغانستان ته اقتصادي امداد جاری ساتل پکار دي، خصوصا پاکستان نه د روانو افغان مهاجرو د لاسه جوړو اقتصادي مسلو کې ورسره لاس امداد ضروري دی. او پنځمه و اخیری ترجیح د امریکې دا پکار ده چې صدر اشرف غنی او ستر منتظم عبدالله له تسلي ورکي چې امریکا به ورسره سیاسي مرسته جاری ساتي. کرنل جیمز کولینز وار آن دی راکس کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې که صدر ټرمپ افغانستان کې کامیاب شو نو دا به د ټرمپ حکومت لومبی لویه بین الاقوامي کامیابي وي، او د دې خبرې به علامت وي چې د امریکې تلی طاقت واپس پر ځای شوی دی.
اوس وخت شه اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي څوک چې د ترهګر تنظیمونو د فعال ساتلو لپاره ډیر اهم وي. عام طور سره داسې کسان یا خو د ترهګر تنظیمونو مشران وي او یا د ترهګر تنظیمونو مالی معاملاتو چلولو کې لاس امداد کوي. خو په دې ټولو معاملو کې دا هغه خلک وي چا چې یا خو د ترهګرۍ کارونه کړي وي یا ترنه د ترهګرۍ د کارونو خطره کیږي. کله چې دا قسمه خلک په ګوته کړی شي نو د امریکې حکومت د دوی نومونه د خصوصي استوګنو په فهرست کې ولیکي، د امریکې د اختیار لاندې راتلونکي د دوی مال جایداد بند کی، او دا شان دوی عالمی مالیاتي نظام سره د لین دین جوګه پاتې نشي. دا قسمه نامزد تن سره هیڅ یو امریکنی یا امریکایي کمپنی کار باپار نشي کولی. هم په دې طریقه امریکا د ترهګرو او د ترهګر تنظیمونو مالی نظام ګډوډ ساتي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د جنورۍ په سر کې د عالمی ترهګر او د القاعده د بانی د حق رسیدلی اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خصوصي عالمی ترهګر اعلان کړی دی. حمزه بن لادن د کال 1991 خوشا پیدا شوی دی. دی ایمن الزواهری د کال 2015 په یو آډیو پیغام کې د القاعده باقاعده ممبر ګرځولې دی. ایمن الزواهری په کال 2011 کې د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته د القاعده مشري کوي. په همدغه آډیو پیغام کې حمزه بن لادن په امریکا او د امریکې نه بهر په امریکنیانو د حملو کولو خبرداري ورکړی دی. د په واشنگټن، پیرس او تلبیب کې د امریکې، فرانس او د اسرائیل په مفاداتو د انفرادي حملو کولو غږ هم کړی دی. دغه شان په کال 2016 کې جاری شوی او پیغام کې حمزه بن لادن سعودي عرب کې آبادو قبیلو او قبایلو ته په یمن کې د القاعده ملګری ګوند سره د یو ځای کېدو او په شریکه د سعودي عرب د شاهي حکومت خلاف د جنگ کولو غږ کړی دی. د امریکې د خارجه چارو محکمې په عالمی سطح دا خبر خور کړی دی چې حمزه بن لادن د ترهګرۍ په کارونو کې اخته دی. د انفرادي کسانو او د ډلو په ترهګر نامزد کېدو دوی خلکو ته ښکاره شي او خلک ترې بیا ځانونه یو طرف ته کړي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.